درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې اونیس پروګرام د ازادي په څپو کې په ګډه اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په منځنۍ او جنوبي اسیا کې د ترهګرۍ د ګواښونو کچه په ډراماتیکه بڼه بدله شوې ده. دوی ویلي افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو ډلو په پټنځایونو بدل شوی دی. د دغې کمیټې د جنوبي او مرکزی آسیا څانګې مشر بل هویزنګا پرون پنجشنبې په یوه استماعي غونډه کې ویلي د داعش او ټي ټي پي ګواښونه په تاریخ کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې ترهګریزې ډلې په سیمه او نړۍ کې د بریدونو لپاره د خپلو وړتیاوو د لوړولو په حال کې دي. هغه که څه هم د داعش په وړاندې د طالبانو د بریا د ادعا یادونه ونه کړه، خو زیاته کړه چې داعش لا هم عملیاتي وړتیا لري او وخت نا وخت ملکی کسانو او د طالبانو د حکومت غړي پنهکه کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت بیا د استازو جرګې دا اندېښنې بې ځایه بللي چې ګواکې افغانستان کې بهرني ډلې شتون لري او یا چاته خطر پېښوي. فطرت زیاته کړې افغانستان یو واحد او قوي حکومت لري چې په ټوله جغرافیا بشپړ واک او کنټرول لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د چا پر خلاف وکاروي. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی چې خایې سیلابونه هم ورسره وي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت په یو بیان کې چې په خپل اکسپانه کې خپور کړی ویلي دي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې نن جمعه د سختو بارانونو اټکل کیږي. د بیان له مخې په دغو اتو ولایتونو کې له 10 تر 15 میلی مترو پورې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده. ایرانی او امریکایی سرچینو ویلي دوی د ایران د اتمی پروګرام په حق له د خبرو د بیا پیل په هدف یو بل سره په تماس کې دي، خو دواړو لورو د دغو خبرو بیا پیل ته کومه نیټه نه ده ټاکلې. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت تیره شپه خبریالانو ته وویل واشنگتن له ایران او منځګړو سره په نږدې رابطه کې دی. بلورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي ډیپلوماسي دوام لري او د بیلابیلو چینلونو له لارې اړیکې د ټینګېدو په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د اسرایلو او امریکا له بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 15 په حق کې د ناټو سرمشریزي کې وویل واشنگتن به راتلونکې اونۍ له ایران سره بحثونه پیل کړي. د اسرایلو او ایران له جګړې مخکې څو ځله امریکایی او ایرانی مرکشانو د ایران د اتمی پروګرام پر سر خبرې وکړې، خو کومه مشخصه نتیجه نه درلوده. او د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په یو هوایی برید کې 13 تنه وژل شوی دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکي برید پرون پنجشنبه هغه مهال وشو چې فلسطینیانو د پولیسو له مرکز څخه مرسته شوي اوړه ترلاسه کول. د پولیسو مرکز دغه وړه له لوټمارو څخه ترلاسه کړي وو او وروسته یې د سیمې پر اړمنو خلکو ویشل. دا د مرستو پر مرکزونو د اسرائیل وروستی خونړی برید دی. د اسرائیل پوځ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ډول بریدونو تیره یو میاشت کې زور اخیستی او د ملګرو ملتونو په ګډون یې د بیلابیلو بشري ادارو غبرګونونه راپارولي دي. د خبرونو پای
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
السلام علیکم. په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی او جوپی هوا تستنیږي. یوازې د چهارشنبه په ورځ 13,000 افغانان پر اسلام کلا بندر افغانستان ته اړول شوی دی. راپور نوای په اوسط ډول د ورځې 10,000 کډوال له ایران استنول کیږي. بل لورته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه افغان کډوال په جبري ډول د هیواد د استلو لګواخ سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت د روان جون تر روسي نیټه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو خبرداري ورکړي. د کډوالو دغه لوړ شمیر کې راستنیدنې نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي. ملګرو ملتونو د پنځم په ورځ ویلي سکه افغانستان ته څه باندې 1 میلیون کډوال داسې مهال راستنې شوي چې افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ دی او اقليمي ستونزې پکې لا وضعیت پیچلې کوي. افغانستان کې د غوستن وکړل شو ته څنګه خدمتونه برابرېدلی شي؟ د نړیوالو ادارو او موسسو مسولیتونه څه دي؟ د کار بازار کې د غستان کړل شوی څنګه جذبېدلی شي؟ د کډوالو کوربه هیوادونو ته څه پکار دي؟ د ازادۍ په چپو کې خبرونه کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي پاکستان کې د افغان کډوالو استاذي میوان عالمی افغان، پاکستان کې د کوچانو استاذي روزي خان احمدزی او په ایران کې د ملي شورا یو پخوانی غړی ظاهر سالنګي. اوریدونکو تاسو ته هم خراغلاست وایو، میلمنو ته هم خراغلاست وایو. اوریدونکو کولای شئ چې ورسته خبرونه سره اړیکه ونیسئ او خپل نظر راته وایئ. لستډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم: 00422112540. کدا اړیکې واسنه لري یوازې لاندې اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکی همکاران بیرته له تاسو سره اړیکه نیسي. ورزو بس ته ښاغلی میوند عالمی افغان بحث بر تاسو سره پیل کو. لوی اندېښنه دا ده چې د بخښنې نړیوال سازمان تازه څرګنده کړې ویلې دي چې په پاکستان کې 1.4 میلیون افغانان چې د پی او آر کارتونه لري دا د وتلو لګواخ سره مخامخ دي، ځکه دوی ته ورکړل شوی ضرب الاجل یا مهلت په 15 ورځو کې پای ته رسیږي. څه دي د افغان کډوالو لوی اندېښنې ښاغلی افغان؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دلته په بخښنه سره زه د ما دغه موقف دلته زه د افغان مهاجرینو د شورا رئیس ما نماینده نه ما سه په هر صورت باندې تاسو ته جواب کې مزو وایم، تاسو په دې جواب کې مزو وایم. دلته موږ نه تنها 1.4 میلیون د پی او آر مهاجرین لرو او تقریبا 900,000 یا 900,000 موږ د ای سی سی مهاجرین لرو چې لغه د څوک د ای سی سی کارتونه لري. تقریبا دغه 13-15 میاسو کې به 200,000 یا 200,000 د ای سی سی کارت لرونکي به بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی او یا بستان شوی. یعنی فعلا موږ تقریبا 1.4 میلیون د پی او آر کارت لرونکي افغانان پاکستان کې ډیپورت سره مخامخ دي چې بیرته افغانستان ته به لیږل کیږي، او تقریبا 900,000 یا 900,000 دی ای سی سی کارت لرونکو مهاجرین له ډیپورټیشن سره یا له مخامخ دي چې افغانستان ته به ډیپورت کیږي، او تقریبا په حدود 400,000 یا 500,000 یعنی 400,000 تر 500,000 هغه مهاجرین چې بعد 2020 کال نه پاکستان ته راغلي دي او غوی د پی او آر کارتن نه لري، د ای سی سی کارتن نه لري، په ډیرو زحمتو سره یو تعداد د خپلې ویزې تمدیدوي او یو تعداد هم ایت بی ویزې نه لري او بی ویزو بی پاسپورتو راغلي دي. یعنی تقریبا عمومي کوم ګټو وګورو په حدود د 2.5 میلیون مهاجر دا مشکلات لري چې دوی به افغانستان ته ډیپورت کیږي. زبا په عمومیتو کې وایم هغه افغان مهاجرین چې دلته بعد 2020 کال راغلي دي دوی اصلا ستونزې او مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې بعد 2020 کال نه څکره دوی را مهاجر شو او دا نظام تغییر سه جمهوریت لمنځه لاړ او امارات راغی. اکثرا خلک را مهاجر شو په هر دلیل چې و خپل وطن پرې خود، او اکثرا هغه وخت کې د پاکستان امکانات ډیر و، نورمال کوویز نه ورکولې پاکستان ته او ایران ته ډیر لاړل. نو تقریبا دلته د څوک چې بال 2020 کال درغلی دي په دا 13.5 یا 14 کالو کې 3.5-4 کالو کې دوی چې اڅه درلودل خپل دار او نادار هغه خپل کورونه خرڅ کړي، خپل موټر جایدادونه سامان دا ټول تقریبا ختم کړي دي، ټول خړلې دي، او دا 3 کال دوی به سرنوشت 3.5 کال دلته به سرنوشت تیر کړي دي. اولادونه به درس او به تعلیم پاتې دي، دي اکثر اندیاتیا 100% یو شل 100% مهاجرین ته امکانات لري اولادونه مکتب ته ځي. نو اوس کدی دا کلاس دي امریکای د الله نوې ولسمشر ترامپ راغی دا کې سونه اکثر اند پی 1 او پی 2 او بعض نور کې سونه اکثر ټول ولال دي. نو کدی اوس دوی ډیپورت سي دوی په خپل وطن کې مهاجر وي دوی سره به هیڅ نه وي دوی دا درې کال اولادونه او بچان له درسو تعلیم نه پاتې سول او دوی هم څه درلو د ټولې خړلې دي نو کدی په دې وخت کې ډیپورت کیږي دا به دوی لپاره ډیره سخیلې وي دا به ډیره سخت وي ځکه چې یو خو به کاروبار نسته یو به دوی څه درلو د ټولې خړلې دي او دوی بل ډیرو زیاتو مشکلات سره مخامخ سي
کور ودان افغان صاحب سلامت او صحیح پام دې مسله کې تاسو سره پاتکی ګو یو بل پختره کوم چې دا د ملګرو ملتونو د غراز د کډوالو ټول کنونسینونه په جبري ډول د کډوالو یا هم د پناه غوښتونکو د ډیپورټیدو یا هم د اخراج مخالفت کوي دغه کنونسینونه تر ډیره پاکستان او د افغان کډوالو نورو قربه هیوادونو لاسلیک کړي هم دي تاسو هلته د افغان کډوالو د شورا د مشر په توګه د غندېښنې څومره له پاکستانی چارواکو سره له یونیسیار سره شریکې کړې دي او فکر کوي چې د غندېښنې چې تاسو یاد کړی چې 2.5 میلیونه کډوال په پاکستان کې د اخراجېدو له خطر سره مخامخ دي او دا یو ډېر غټه شمیره ده او دغه شمیر کډوال کې چیرته راستنیږي په کور دننه هم ورته د میشتېدنې زمینه برابر نه ده افغانستان ژمی مختلري او له مخکنه اقتصادي ستونزې پکې دي پاکستانی چارواکي او د ملګرو ملتونو ادارې څه وایي
تاسو ډیر ښه پوښتنه وکړله مونږ اکثرا ډیر زیات زخپل شخصا د یونیسیار لټولو د مشرانو سره نمائندګانو سره زه هر وخت په تماس کې مخپل له د یونیسیار د پاکستان د یونیسیار له مشر سره له فلې په سره مونږ میټینګونه کړې دي جلسې مونږ کړې دي او سره ناست یو مونږ خپل ټول مشکلات رسولې دي او تاسو مشکلات مونږ په د افغان مهاجرین په پاکستان کې لري مونږ په رسمي شکل یعنی رسمي شکل په دې معنی چې مونږ باز مونږ لیکنه په اساس د لیکنو مودوی ته ورکړې دي یونیسیار ته ورکړې دي د پاکستان داخله وزارت ته ورکړې دي د پاکستان سترې محکمې ته ورکړې دي د پاکستان د صدر اعظم صاحب دفتر ته ورکړې دي ټول د خپل د مشکلات افغان مهاجرین لري او په کومو بد شرایطو کې دوی ژوند کوي دا ټول اورګان د پاکستان یو بل اورګان ده څه موږ سره تقریبا ډېر په همکاري کې ده په وزارت د حقوق بشر د پاکستان دی ټول سره موږ په تماس کې یو او په دوامدار شکل مو دا د افغان مهاجرینو ټول مشکلات دوی تر سوالي دي ولی متاسفانه یا بدبختانه چې زه وایم چې موږ تر اوسه پرې کوم مثبت نتیجه نه ده ترلاسه کړې با وجود چې موږ تعقیب کړی دي د خپل لیکنې مو زیور کړی دا موږ تعقیب کړی دي چې ګرځیدلی یو ولی هیڅ مثبت نتیجه مو نه ده ترلاسه او یونیسیار اکثرا موږ ته وایي چې پاکستان هغه دی 1950 کال هغه د مهاجرت قانون نه دی امضا کړی موږ په پاکستان باندې فشار نه سر راوستلای
bale
ولی متاسفانه چې اکثرا مهاجرین په ډیر بد حالت کې ژوند کوي په ډیر سخت حالت کې ژوند کوي او تر اوسه پرې موږ سره هیڅ داسې دقیق همکاري نه ده کړې
و کور ودان افغان صاحب سلامت او سیرازی چې ایران ته ورشو له غزاینه د افغانستان د ملي شورا یو پخوانی غړی ظاهر سالنګي را سره استودیو سره وصل شوې دی سالنګي صاحب هم ایران کې وو سی له څو کلونو راهیسه یا ممکن له څو میاشتو راهیسه حالت د افغان کډوالو لستونزو په دې خبر دی چې د خلکو استاذي پات شوې دی په ملي شورا کې سالنګي صاحب ستړي مشي ایران کې د افغان کډوالو کیسه او وضعیت څه ډول دی ځکه موږ راپور لرو چې اواز پرون 4 شنبه دیر زره کسان په اسلام کلا بندر باندې افغانستان ته اخراج شوی
بله صدای ما را دارین سلام
او استاذ غقلرو مهربانی سلنګی سه
سلام خدمت شما خدمت
فکر کوم له سلنګی سه سره اړیکه خان نه ده که چیرته امکان وي سلنګی سه ته په موبایل کې زنګ و هو زکه د واتس اپ اړیکه فکر کوم سم نه ده خاغلی افغان تروغو به بیرته له تاسو سره پاته شو څه لامل دی چې پاکستان د پاکستان چارواکي په دې خبرو باندې غوږ نه ګروي تاسو ویل چې په ځلونه تاسو ورسره غونډې کړې دي د پاکستان له حکومت نه نورې غوښتنې نړیوالو کړې دي د غراز د طالبانو حکومت ورته ویلي چې تاسو په جبري ډول کډوال مراستنوي وخت ورکړي فرصت ورکړي چې په آرام یا په تدریجي ډول سره دوی راستانه شي هم د پاکستان حکومت غواګ نه دی نیولې ستاسو پټکو دغه خبرو ته آیا پاکستان غواړي چې سیاسي فشار راوړي د طالبانو پر حکومت باندې لیدلارې او کنه غواړي چې لیدلارې نه ځان ته د نړیوالو ادارو نه مرستې راجلب کړي ځکه پاکستان ځان تر اوسه پورې ثابت کړي چې دوی د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او په دې نوم باندې یا په دې ادرس نه دوی ډېر نړیوال مرستې هم جذب کړي ځان ته
یاره دقیقا مشخص خو مونږ نه پیګو، ولی هر څه د عامل کدی زی، مثلا دغه سیاسی مشکلات بعضی وخت د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د سیاسی مشکلات، تا بعضی وخت مونږ تاسو شاهدان یو چې جنگونه وسوله په سرحدو کې، جنگونه وسوله دغه په دغه وخت کې بدوی په مهاجرین باندې ډیر فشار راولي. او څومره زه فکر کوم دوی اکثره مونږ دغه پتر نه دوی له مشرانو نه کړی دي، دا دوی مشرانو سره چې مونږ ناست یو مونږ دغه پتر نه کړی دي. بس وایي چې مونږ د څلوېښت کاله خپل کور کې تاسو ته جای درکړی د نور مونږ نه غواړو. نو داسې مشخص مونږ ته ولاکه داسې ویلي چې ولې، ځکه دوی به خپل پلان نه ځان سره لري، خو کله چې د افغانستان او د پاکستان تر مابینه دا سیاسی مشکلات پیدا کیږي، یا په بارډر کې بازی، یا په یعنی په سرحد کې دا مشکلات او جنگونه پیدا کیږي، دلته په مهاجرینو باندې فشارونه ډیریږي. او څومره زه معلومات لرم اوس لکه سابق غوندې ملل متحد یا یو این ام عمره پیسې نه ورکی د پاکستان ته د مهاجرینو له خاطر، لکه سابقه کلو کې به ورکولې. نو دغه دلایل دي چې هم د سیاسي مشکلات دي، هم هغه سابقون ملل متحد پیسې نه ورکی، دا دواړه هیلتونه کېدلی سي.
کور ودان سلامت او افغان صاحب را سره پاته شي. ورزو روزی خان احمد زی ته چې په پاکستان کې د افغان کوچانو استاد توپ کوي. احمد زی صاحب ستړي مشي، تاسو کله د کوچانو ستونزې راته وای په خو داسې راپور نه خبرې شول چې حالت افغان کوچان هم فشار سره مخامخ دي، چاپی په وهل شوې دي، او حتی داسې کوچان راستنول شوی افغانستان ته چې مالونه او څاروي نور وسایل حالت په پاکستان کې پاتې دي.
مننه، خوشاله و چې تاسو ملمنو ته او تاسو اوریدونکو ته ټول سلامونه مې کېله. لکه تاسو کوم پوښتنه وکړه، د جواب کې به دا څه ووایم چې د کوچانو خو یقیناً چې کله اوس په تقریبا د نوي ټیم څلور ورځې یا پنځه ورځې پاتې دي، نو ډېر په اندېښنه کې دي. او ځینې پورته د البندونه د کاغان ناران البندونه ته تللي دي، هغه هم ډېر په مشکل حالات کې لاړ. نو هغه سره دا یېره ده سره خو ټیم کم پاتې ده او ټیم به را نه کولی شي، نو هغه هم ډېر په تکلیف کې دي. او ځینې دلته دي د قربانۍ نام خلکو ته مالونه پاتې شول، دا کال قربانۍ کې لکه مالداري مالونه دوره خرڅ نه شول، هغه هم ورته پاتې شول. نو ډېر په مشکلات کې دي، ډېر خفه دي خلک، ټیم کم پاتې ده او د نوي ټیم هیله نه کیږي. او بل لکه تاسو وویل، ځینې داسې خلک هم دي چې هغه نیم کورونه اړول سوي دي افغانستان ته، په جلال آباد په خوست کې پراته دي، ماته معلوم دي، او نیم دلته لږ لږ کسان پاتې دي دلته مالداره سره. نو هغه اوس په دې کې حیران دي، مالونه ورته پاتې دي، مالونه نه خرڅیږي، او هلته د حکومت فشار ده پی. نو دا یقیناً کوچیان ډېر ستونزو سره مخ دي. نو دغه موږ خلکو سره دا د انشیارو د سفارت دې سره دغه موږ دا مسلې شریکې کړې هم دي، او هغه هم داسې موږ ته ډاډ نه ده راکړی تر اوسه پورې. نو دا مشکلات شته، بالکل شته، ډېر ده.
او تاسو احمد زای صاحب څه اقدامات کړی دي؟ آیا د کوچانو د استازي په توګه باندې ورغلی یي حالت د یونیسیار له ادارې سره، د طالبانو او له ډیپلوماټانو سره، د پاکستان د حکومت له چارواکو سره، آیا تاسو ناست ولاړی کړی؟ ځکه دا خو به سم کار نه وي چې کوچانو باندې فشار وي چې تاسو ستانه شي، اما څاروي حالت پاتې دي او مالونه هم اجازه نه لري چې دوی افغانستان خواته ځان سره راولي.
نو بل موږ دا کړی دي، موږ تقریبا 2 میاشتې مخکې په اسلام آباد یو غونډم درلود، د غونډم مو وکړه، او بیا هم د نثار سره غونډه وکړه، هغه تم دا ستونزې شریک کړي چې موږ د کوچانو داسې حساب ده چې هغه مالونه دي داسې نه کیږي چې لای راواخلو ګاډي کې واچو وسو، لای فنډ تر جوړ کړو، لای بل هغه خدا خو مالداري ده، او دا نه په دلته پیوار سره خرچيږي. نو کوچانو اکثره دا امید لري چې د قرباني کې به مالونه خرچي، او دوی به ټول کمال به خرچ نه کړي، الله علم سي پروا نه لري، خدا مالونه پاتې سول، هر کوچی د نیمه نه زیات مالونه پاتې سول. او بل کوچان خو دا سي دي چې په سلو کې یو څلور فیصده 50 فیصده مالداري لري، او دا نور یو څه ټول ماشينډري او دکانداري زیات لري. نو که مالداري نه دغه فدراسو د ماشينډري ولا ته لار څوم درندري درندې ماشينډري لري، ډامپر لري، ماشينان لري، ټیکټر لري، جنې چې دی په پورګنی اخیستې دي، نیمه نیمه پیسې کې ورکړي، نیمه پاتې دي، او دغه وسنځ کولای چې افغانستان ته دوی انتقال کړي. او ځینې دکانداران چې دی هغه سره ما ډیره خبره سوی دلته په دې علاقې کې افاته په دیارې پور ازاره ځلې کې نو هغه په کال کال پرګنی سامانونه ورکوي په شپږو میاشتو په کال باندې ځینو زیات تر نیمه نیمه زیاتې پیسې هغه وایي مونږ نه دروتلې خلکو سره پاتې سوی دي نو یقینا کوچیان خو داسې کم ده چې افغانستان کې نه غږ نه اورېدل کېږي خلک نه پیژني او پاکستان کې موږ سره نه داسې خاص سفارت پیژني او د مغا غاوري او یونیشار او د نور کوم لکه موږ ته ځانګړي د پاملرنه نه کوي
خا احمد زای صاحب کور ودان سلامت اوسې موږ هڅه کوو چې ایران کې هم له افغان کډوالو سره تماس ونیسو باید وایم چې د ملي شورا په خواني غړي ظاهر سالنګي ژمنه کړې چې خبرونه سره برازي اما تخنیکی مشکل دی لږ سره د اړیکو په نیولو بریالي کېږي تاسو به خبرې اوریدونکو چې د ایران او اسرائیل له جګړې وروسته حالته مخابراتي اړیکې سمې نه دي او په ایران کې انټرنیټ هم کار نه کوي او د موبایل اړیکې هم ستونزې لري په هر حال بحث کې پاتې کېږو افغان سپ تاسو ته بیرته راګرځو راځي لکه د افغانستان د نن شرایط ته راشو تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغه کډوال چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته پاکستان ته تللی دی دوی له ګڼ ستونزو سره مخامخ دي ځکه هغوی په پاکستان کې هم هیڅ نه لري او په کور دننه هم هر څه لاس ورکړي کور ځای ځایګای خرڅ کړی دی او دوی درې مو هیوادونو ته د تاک په نیت هلته دیره دي اوس د دغو کډوالو په وړاندې یو څه مسؤلیتونه نړیوال هم لري ځکه هغه کوربه هیوادونو ته چې دوی په لار دي مثلا اروپا تک راځي که امریکا ته راځي دوی هم ځینې مسؤلیتونه لري په خوا داسې ویل شوي و چې دغه کډوالو ته چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته تللی دی یو ډول فورمې ویشل سوی دی چې هغه د پاکستان پولیس ته ورخی او هغه به نه استل کیږي آیا دغه سیاوتستا محسوس دی او کنه دا هڅه هم په نشته حساب دی
تاسو یو بیا هم یو ډیر ښه نقطه ته اشاره وکړل دا درسته خبر ده یو تعداد مهاجرین لب یو تعداد مهاجرین یعنی په سلو کې د زړه توایم چې 10% یا 15% مهاجرین هغه مهاجرین چې بل 2020 کال نه راغلي دي هغه له سفارتونو بعضی خاتون لري هغه هم کله چې پولیس راسي دوی بیاي ک ماشومان زنانه وي مشران ټول بیاي دلته یو ځای ده په نام دی حاجی کام دلته بیاي بیا کله چې دوی البته بوتل سي یواش په یو ورځ خو حتمان پیډيږي بل دې بیا دوی هغه خاتون چې له سفارتونو لري دا حاجی کام نه دا دی حاجی کام مشران دا سفارتو ته لیږي نو هغه سفارتونه یې کوړه تصدیق کوي چې دا خلک ستا او دا دوی ته دا لیټر یې موږ ورکړی دي بیا را خو سی کوي او بعضی وخت کې دایسي چې هغه سفارتونه مثلا شنبه او یک شنبه وي رخصتي وي او دلته دا مهاجرین دوی بوزي واش په دوش راته په کام کې پاتې کیږي ځکه چې څوک جواب نه ورکوي او دا خاتونم چې دام یو میاد لري دام یو وخت لري دا خاتونم تر سپتمبر پورې چلیږي هغه بعضی وخت اکثرا پولیس نه مني هغه پولیس راځي د کورو شات او د ماجرین نیسی بیا یو غوې نه مني بیا کله چې خپل مرکز ته حاجی کام ته بوزي به دغه مشران د شزر بلد دی به دا خاتونه لیږي سفارتو ته ایمیل کوي کړي چې سفارت ورته جواب ورکړي بیا هغه ماجرین راخوسي کوي ولی د ماجرین نو ډیر مشکلات لري مثلا مخکله 2015 کال نه دا یو ډیر عمده او اساسي مشکل دی د 15 لک یا د 15000 مهاجرینو داسه البته اکثرا موږ د غویزه په مستم دي دولې مخکله 2015 کال نه دغه سیاحتي ویزه یا د فاميلي ویزټ ویزه بعد شپږو میاشتو لپاره تم دي دله کله به ویزه خلاص شو تقریبا 8000 کلدار دی و نفر ویزه مصرف لري دا به موږ تم دي تولې غل د داخلي وزارت به د شپږو میاشتو لپاره تم دي دوله هغه کسان چې په میډیکل ویزه راغلي و هغه ویزه به کله خلاص شول موږ به د تمدید لپاره ولې غل هغه به د 3 میاشتو لپاره تمدید دیله اوس بدبختانه چې بعد د شروع د 2015 کال نه دغه ویزه ټول دی 2 میاشتو لپاره تمدید دیږي اول خو د مهاجرینو د اقتصاد ایجاب نه کوي کپې او فامیل کې مثلا 15 نفر نو دغه دی ویزه تمدید چې مکمل د هر نفر شل زره کلدار مصرف لري چې یو رې موږ اپلای کوو بیا بیا پرووو بیا به سپیشل برانچ ته زوځ دا کټول سره جامه کې دي هر نفر دی ویزه تمدید 6000 روپۍ تر رسیدي دی وی میاسته لپاره په یو فامیل کې 15 نفر یې باید میاسته یو لک کلداري دوی فقط د خپل ویزو د تمدید لپاره مصرف کاندي او په دې کې مې یو مشکل به دا کله چې موږ ویزو ته اپلای کوو موږ باید یو میاسته مخکې اپلای وکړو یعنی درس ورځې باید په سیستم کې درې موږ اپلای تیر کاندي بعد لغه دوی د موږ ویزه اپروف کوي کله اکثرا دغه مهاجرین چې د درس ورځي دوی اپلای کړای دا ویزا هم د درس ورځ لپاره دا کله چې ویزا واخلم په غوړز به اپلای کوو د نوې تمدید لپاره ولی بعضی وخت درې موږ ویزا چې درس ورځي پرانسي بیا 15 ورځي یا 3 ورځي یا یو هفته ته بعضی وخت لاس ورځي دا نه اپروف کیږي په دغه موقع کې چې موږ اپلای هم کړای دا او پیسې هم مصرف کړی دي چې پولیس راسي بیا هم دغه افغان مهاجرین نسی او بیا یو باندې کوي او حاجی کم دی بیا یو ریپورت کوي در حال کې په حقیقت کې څه مشکل دی دوی خپل ده ځکه چې دوی ویل دي چې تاسو اپلای وکي یو مې اسمخ کې او تاسو د اپلای یا د درخواستې ورکوي دا به یو مې سیستم کې پاتې شي موږ د اپلای یا درخواستې موږ په غوړز به نوې ویزه واخلو په غوړز به اپلای کوو او د خپل درخواستې ورته لیږو چې دا چې موږ د موږ ویزه لري به تمدید شي د بلې میاشتې لپاره ولې دا هم دی په خپل وخت نه تمدید دی موږ ته فقط درسم ورځ نه تمدید دی یعنی 15 درس ورځ بعد یا 3 درس ورځ بعد یا 4 ورځ بعد تمدید دی کله چې دغه درس ورځ نه واوړي بیا دوی کور په کور ګرځي او بلد سوي دی او ته معلوم هم نه چې کوم مخکې چا ویزه کوم وخت خلاصي بیا نو هغه فامیلونه ماشومان زنانه بیا ټول مخکې کړي یو ځی کم دی بیا دغه غټ مشکل دی افغان مهاجرینو خصوصا دغه مهاجرینو چې په لږ ډول یو سیستم کال نه راغلي دي
بله او افغان صاحب همدغه د ویزې تمدید خدا ډیره پیچلې موضوع ده تاسو چې څومره یاد کړه ځکه د اپلیکیشن نه به ټول فکر کوم په انلاین ډول د کیږي یا په حضوري ډول اما دغه افغانان چې تللی په دوی کې خوشحال زین داسي وی چې دغه پروسه ورته مغلقه معلومه سي د پروسه یو څه تخنیکی ده ځکه کله چې په کابل کې آنلاین ویزې ته اپلیکیشنونه ډکېږي یا غوښتنلیکونه ډکېږي نو هلته ځانګړي دفترونه شته یا ځانګړي کاروباریان شته چې هغه خپل کمیشن اخلي دا خو یو غټه ستونزه ده آیا یونیسیار یا د ملک د کډوالو نور ملاتړ ادارې په دې برخه کې له پاکستان غوښتنه نه کوي چې لکه تر لګه دغه برخه کې تخفیف راوړي او دغه یو میاشتنی ویزې لمنځه یوسي ځکه دا خو هغه کسان دي چې لمخ کنه د دوی بیکګراوند جوړ ده پاکستان ویزې ورکړي نو دغه یو میاشتنی ویزې خو یو ډول زورول دي د افغان کډوالو
دا ډیره مهمه خبره ده ما خپل شخصا څو څوارې د یونیسیال مشرانو سره خبرې کړې دي او دغه تاسو یو ویلې په دغه شکل سره تیاره دغه شي تاسو نو څو خمرته ونه کړل دغه شي کوم سره کومه کوکې دغه د پاکستان له دولت سره وغږیږي چې موږ دغه د ویزو تمدید راته د سابق غونډې درې میاشتې او شپږ میاشتې کړې کله چې موږ دغه د ویزو خبره له یونیسیال سره مطرح کوو د دوی اعلان جواب دغه د خارجانو او د داخلانو د ټولو مشرانو تیاره د ویزې د موږ مربوط نه کیږي ویزې د موږ مربوط نه کیږي او دلته مماغه سي دفترونه سته مماغه سي دفترونه سته خپل کمیشن اخلي څوک چې د خپل ویزې تمدید په هر منطقه کې افغانان اوسېږي 2 3 15 لاس دفتر دي او مماغه خپل کمیشنونه اخلي معمولا موږ شپږ نیم زره روپۍ د اول چې اپلای کوو یا درخواستي ورکو په دې کې ورکو او بیا لاس زره یا یو لاس زره یا بعضی وخت هم 2 لاس زره کلدارې کله ویزې هغه میاست پروسی اپروف دی لیکو بیا دا څوک زری ویزو کارونه کوي هغه ته بیا ورکو بیا د نفر په سر باندې 1500 کلداري سپیشل برانچ ته ځو نو زر 2000 3000 روپۍ ټیکسي کیږي یا موټر کیږي چې رافت آمد زو راځو یعنی یو ویزا موږ ته دی یو شخص د پاره شل زره کلداري دی میاست لپاره تمامي بیا هم موږ پکې سکون نه لرو ځکه چې هغه معمولا د موږ دغه ویزې نوې ویزا چې موږ تم دی دو ل درې درس نه تر شپږ درس نه یا تر څلوېخ ترازو پرې وخت نیسی دا غو میاسي پر اسی بیا پولیسان دي هر څو کور شاته ولاړی چې ورته دی وزاره کوم هر څو ورته مو اجازه مو اپلای کړی دا درخواستي مو ورکړی دا نه بس ته ویزا نه لري کني په حقیقت کې چې موږ د مشرانو سره خبرې کړې دي د پاکستان د قانون کې که یو څوک د یار لسره ویزا هم نه لري هغه باید پولیس له خوانه ونه نیول سي او فقط کله چې دیار لس ورځې نه څوار لسم ورځ شروع کیږي بیا جریمه پی راځي ول دوی دغه خپل دغه خپل دغه قانون تم پیسې په درنستر غنه ګوري او د خپل قانون په نظر کې نه نیسی کدی چا دی ویزه نه یو ورځ هم تیرې بس نیول کیږي او اجی کام ته بول کیږي او ډیپورت کیږي دا ډیر لوی مشکل دا ډیر لوی استونزره دی او مهاجرانو لپاره چې بعد له 2020 کال نه راغلي دی او فیران په پاکستان کې یا په اسلام آباد کې یا په پېښور کې یا په پندای کې راول پنڈے کی اپ کویٹا کی ہر جگہ چوسی کی خاص طور پہ اسلام آباد او راول پنڈے کی چوسی کی
بلې دا ستونزه لبعد مرغه چې پیچلې مغلق دي او د افغان کډوالو لپاره یو لوی سرخوګای دی افغان سیمنن چې تاسو داسې په ترتیب سره یاد کړو سبا لږ زره په حلارو باندې